ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਦ ਵੀ ਓ ਏ ਡਿਵਾ ਅਵਰਿਦੂਨ ਕੋ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਨਜ਼ਰਤਾ ਪ ਦੇਖ ਪਰਵਨ ਕੇ ਹਰ ਕਲੀ ਵਾਯੂ ਨਨ ਦ ਗੁਲ ਵਰਜ ਕਾਲ 2013 ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦ ਮਿਆਸ਼ਤ 15 ਮਨੇਟਾ ਦਾ ਵਕਫ ਪਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੇ ਦ ਮਾਜ਼ੀ ਗਰਸ਼ ਪਕ ਪ ਕਾਬਲ ਕੇ ਪਿੰਜਰੀ ਮੇ ਉਦਲ ਤਪ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੇ ਦ ਸਹਰ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਦ ਦੇਖ ਪਰਵਨ ਉੜਾਂ ਦੀ ਕੋਨ ਕੇ ਜ਼ਯਮ ਨੋ ਸ਼ੇਰਵਾਨ ਕਲੰਦਰ
ਆਉ ਜ਼ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਵਾਨ
ਪਦੇ ਉਸ ਹਤਾ ਖਬਰੀ ਪਰਵਨ ਕੇ ਦਸੀ ਮੇ ਉਨੜੇ ਪਾੜ ਬਾਨੇ ਅਹਮ ਰਿਪੋਰਟੋ ਨੇ ਲਰੂ ਖੋ ਅਵਲ ਗੋਕ ਸ਼ੇ ਤਰ ਟੂਲੋ ਅਹਮ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਰ ਟਕੋ ਤਾ
د پاکستان ولسمشر عارف علوی وای د هندستان لخوا د اټمی وسلو د ترلاسه کولو هلو زلو په جنوبی اسیا کې ستراتیژیکی ثبات لګواخ سره مخ کړی دی
our countries which need to save on arms and look after our people which are who are poor
په ترکیه استنبول کې د بيدرک شوی سعودي خبريال جمال خاشقجي په سر د امریکا او سعودي عرب ترمنځ اړیکه د خرابېدو په لور دی او بل خواته د ترکی صدر طیب اردوان او سعودي بادشا سلمان په ټلیفون د بيدرک خبريال د لټون لپاره په ګډ کار کولو خبرې کړي
خاشقجي د سعودي په بادشاهت او نظام نیوکه کولې نو موري یو وخت په افغانستان کې هم د خبريال په توګه کار کړي
او نن د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د شری یا میزلز د ناروغي پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی
دستان سے نہ حلاکہ ماشمان خل ٹارگٹ آگا سی دی جتی نسم اکتوبر نوالا تر ویشتم اکتوبر پا دی دوران کی دا ٹول ماشمان ویکسینیٹ کو
او اس مپام را گرزو دا خبرونو تفصیل دا
د پاکستان ولسمشر یا صدر عارف علوی وای د هندستان لخوا د اټمی وسلو د ترلاسه کولو هلو زلو په جنوبی اسیا کې ستراتیژیکی ثبات لګواخ سره مخ کړی دی نوموړي په اسلام آباد کې د اټمی وسلو د نخ پراوی پاړی وی جوړی شوې غونډې ته وویل ځینې هیوادونه هندستان ته د اټمی ټکنالوژي پرمختللې وسلې ورکوي چې له امله یې د اټمی وسلو د مخنیوي هڅې ټکنی کیږي د بخکارا د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو اشاره یې امریکا ته وچی په دې وروستیو کې له هندستان سره یو اټومي تړون لاسټیک کړی دی
د پاکستان پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف په ضد د خصوصي عدالت درې کسیزه بینچ یو ځل بیا اورونه پیل کړی دی او په دې لړ کې عدالت امر کړی دی چې عدالتي کمیشن به د جنرال مشرف نه بیان ریکارډ کوي د جنرال مشرف وکیل عدالت ته پرله پسې وایي چې د صحت ښه نه دی په دې وجه مشرف عدالت ته نشي حاضرېدلې نه د ویډیو لینک د لارې خپل بیان ریکارډ کولی شي پاکستان کې اکثر سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو ډلې په عدلیه نیوکې کوي چې په هیواد کې یوازې د سیاسي مشرانو په ضد مقدمو کې فیصلې کیږي او د پخواني جرنیلانو په ضد د مقدماتو فیصلې نه کوي
نن د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د شری یا میزلز د ناروغي پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی ټاکل شوی دی چې د دغه 12 ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 900 ماشومانو ته د شری ضد واکسین ورکول شي نور حال له اسلام آباد نه د ډیوی د خبريال اورنګزیب په راپور کې
د شری واکسین چې دی د ډور ټو ډور نه دی د مونږ سمرم چې انجکټیبل دی یا ټیکی دی نه دروازه په دروازه نه شو لګولې دا بچی زمونږ کم سرکاري هسپتالونه په هغه کې بلګي دا غنه علاوه چې په یو کلی کې یو خاص ټاکلې ځای مونږی چې پای کې سکول شو جماعت شو یا یو اجره شو هم په دغه اجره کې بچی دی دا کسان ورځي او دوه کسه به دا وي سره سوشل موبلایزر دی چې په دروازه په دروازه ټکای او ماشومان به دی اجره ته راولي یعنی دا هجره ویکسینیشن دی دروازه په دروازه نه دی نن سبا په قبایلی سیمه کې گزاره ډټا مونږ وګورو نو د شری ډیر فټ تا د چون کې د اکیوټ کمیونیکیبل دی د یو مشوم نه بل مشوم ته ډیر تیز دی نو مونږ ټول مور خپلر ته دا خاص کو چې خاص کر د تیزو کل پر مشومان ته خامخا د شری ټیکو لګي
د واشنگټن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
د جنوبی وزیرستان مشرانو د وی جرګې د لارې غوښتنه کړې ده چې تیر کال په سیمه کې د ویجاړ شو کورونو درول شوی سروې دی بیرته په ځای کړی شي د پاکستان حکومت وای په پوځي عملیاتو کې یوازې په جنوبی وزیرستان کې 50,000 کورونه ویجاړ شوی دي او په مجموعي توګه په فاټا کې د مومندو او د باجوړ جنسونو علاوه 83,000 کورونه وران شوی دي د روان کال په سر کې ډېر اسماعیل خان د ډرسمل خان ډیویژن کمشنر په سر جنوبی وزیرستان کې سروې باندې د نیوکو وروسته ورانو شو کورونو سروې ودرولې و
د افغانستان په سویل یا جنوب کې افغان سوداګرو ویلي نن د دوشنبه یا ګل په ورځ هم له پاکستان سره د چمن تجارتي لار د سوداګرۍ مالونو د لیږد را لیږد پر وړاندې تړلې ده او د پولې دواړو طرفونو ته د همدې لارې تړل کېدو له امله په تجارتي مالونو بار لسکونه لارې موټرې ولاړې دي. سوداګرو ویلي د چمن ترانزیټي لارې په تړلو سره هر ورځ د پولې دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو پیسو زیان رسیږي او د افغانستان او پاکستان له حکومتونو څخه یې غوښتي چې تجارت له سیاسي معاملو وژغوري او تړل شوي تجارتي لار دي د سوداګریزو مالونو د لیږد را لیږد په وړاندې پرانیسي.
د سعودي عرب خبریال جمال خاشقجي چې د تیر اکتوبر 2 نیټې راسې بې درکه دي په سر د سعودي عرب او امریکې ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي. د دې ترڅنګ د ترکی صدر طیب اردوان او د سعودي پاچا سلمان تیره شپه په ټلیفون خبرې اترې کړې دي چې د بې درکه خبریال جمال خاشقجي لټون لپاره د ګډ کار وکړي. نور تفصیل پہ بیروز خان پدی رپورٹ کرا کبھی.
د سعودي صحافي جمال خاشقجي بے درکی یا شکمن ہوجنی د سعودي عرب په بادشاہ سلیمان او د هغه په زوی شہزاده محمد نړیوال تاوتریخوالی رامنځته کړي او د بلې خواهی د سعودي سٹاک ایکسچینج یا د ونډو بازار هم اغیزمن کړي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 ترکی کې د سعودي عرب کنسرګری ته د ننوتلو وروسته بیا نه دی ښکاره شوی. ترکی چارواکی وای امکان دی خاشقجي په کنسولګری کې دننه وجل شوی وي. ځنی رپورټونه دا هم وای چې خاشقجي یی ټوټی ټوټی کړی وي او بیا یې سعودي عربستان ته رسولی وي. خاشقجي د امریکا معتبر ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لپاره رپورټونه او مقالې لیکلي. خاشقجي د سعودي په بادشاہت او نظام نیوکه کولې. نوموړي یو وخت په افغانستان کې هم د خبريال په توګه کار کړی او هغه وخت کې د القاعده د وجل شوی ځوان مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې و.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د سوریې او اردن ترمنځ مهمه پوله له 3 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره نن د ګول یا دوشنبه په ورځ پرانستل شوه. د نصیب په نامه د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه پوله په سیمه کې د ځمکنۍ سوداګرۍ لپاره ډیره مهمه ده. د بشار الاسد مخالفو یاغیانو دغه پوله په 2015 کال کې نیولې و، خو حکومتي ځواکونو یاد سیمه په جولای کې بیرته ونیوله. دې ته ورته د سوریې او د اسرایلو تر ولکې لاندې د جولان د غونډیو ترمنځ بله پوله هم نن د ګول یا دوشنبه په ورځ پرانستل شوه. د کنیټرا په نامه دغه پوله د تیرو څلورو کلونو راهیسې تړل شوی وه. د دغه دواړو پولو پرانستل د بشار الاسد د حکومت لخوا یو مثبت ګام ګڼل کیږي.
د سویلي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ د لوزنامې عملي کولو لپاره د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د تازه خبرو وروسته د سویلي کوریا صدر مون جے ان په نړیوال ورورولۍ غږ کړی دی د نیوکلیر وسلو ختمولو لپاره د روانو هڅو په سر دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته انعام ورکړی شي، خو د سویلي کوریا صدر د خواهش ترڅنګ کارپوهان تروسه په دې اندېښنې لري چې د شمالي کوریا مشر به په حقیقت کې دغه هیواد غیر اټمي وسلو اړخ ته بوزي او کنه.
په امریکا کې د چین سفیر وایي د پیکینګ پر ضد د ټرمپ د ادارې لخوا په ټاکنو کې د لاسوهنې په ګډون زیاتره لګول شوي تورونه بې بنسټه دي. کو تیان کې د اتوار یکشنبې په ورځ فاکس نیوز ته وویل د چین د بهرني سیاست له بنسټیزو اصولو څخه یو دا هم دي چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د وړاندې وویل موږ په دې دریز باندې کلک ولاړ یو، په دې برخه کې ښه ریکارډ لرو. سپین ماڼۍ له کومو دلایلو پرته په چین باندې دا تور پورې کړی چې هڅه کوي د راتلونکي میاشتې په ټاکنو کې رایه ورکوونکي له جمهوري غوښتونکو څخه واړوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او کورودانی ملینا ټرمپ به نن د ګل په ورځ د فلوریډا او شاوخوا هغه سیمو سفر کوي چېرته چې د مایکل په نامه سمندري طوفان په لویه کچه تباهي کړې ده. چارواکي وایي چې د تیر شروع په ورځ د مایکل طوفان لږ تر لږه 10 تنان وجلي او په لکونو کورونه زیانمن کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کېدای شي د دفاع وزیر جیم ماتیس بل لوړ پوړی حکومتي چارواکی وي چې خپله دنده پرېږدي. ټرمپ له سی بی ایس سره په یوه مرکه کې د اتوار یکشنبې په ورځ وویل داسې نښې نه ویني چې ماتیس دې خپله دنده پرېږدي، خو زیاتوي کېدای شي هغه ورڅخه ولاړ شي. ټرمپ وړاندې په مرکه کې وویل که غواړی سم پوه شي نو ماتیس د ډیموکراټانو په څیر دی. ماتیس چې د امریکا د پوځ مشري کوي په ګڼو مسلو کې د ټرمپ او د ټرمپ د ادارې د چارواکو له دریځ څخه بیل دریځ لري.
قطبی انډوراس کې د سین پیډرو نه شروع شوی جلوس کې د شامل کډوالو شمیر ورسته ورځ زیاتیږي. په جلوس کې شامل کډوال پیدا او په گاډو کې سوار د امریکای په لور روان دي. د امریکای نائب صدر مایک پینس د دغه هیوادونو په مشرانو غږ کړی چې کډوال دی ودروي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ته وګیاستی. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د پاکستان صدر عارف علوی وایي د هندوستان لخوا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هلو ځلو په جنوبي اسیا کې ستراتیژیکي ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي په اسلام آباد کې د اټومي وسلو د نخ پراوي په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل، ځینې هیوادونه هندوستان ته د اټومي ټکنالوژي پرمختللې وسلې ورکوي چې لامل یې د اټومي وسلو د مخنیوي هڅې ټکنی کیږي. په دې اړه بشپړ راپور له اسلام آباد نه زموږ خبریال ارشد حسین درکوي.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی ویلي چې پاکستان به د جوهري وسلو په ځغل کې شامل نشي او د جوهري ټکنالوژي د استعمال لپاره په نړیواله کچه د قانون جوړولو ضرورت دی او تورې لګولې چې د هند جنگي لیونتوب او د خطرناکو وسلو ترلاسه کولو د سویلي ایشیا ستراتیژیکي استحکام د خطرې سره مخ کړی دی. د ګلپورز اسلام آباد کې د ستراتیژیک سټډیز انسټیټیوټ د سوري لاندې یو سیمینار ته خپل وینا کې د ښاغلي ډاکټر عارف علوی وینا وا چې پاکستان په جنوبي ایشیا کې د ستراتیژیکی استحکام او د جوهری وسلو د نخورولو په لوي دي. خوای د گاونډي هیواد هند جوهری ازماینه د سیمې د جوهری وسلو څخه د پاکولو په لار کې لوی خند دي. د نونګړي ویناو چې د پاکستان جوهری وسله یوازې د دفاع لپاره ده. د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی دا بیان په یو داسې موقع ورکړي چې هند او روس په روستو کې د عربونو رفو دفاعي تړونونه لاسلیک کړي دي. ډاکټر عارف علوی په نړیواله رورولې ټینګار کړي چې هغوی دي د سرجیکل سترایک او د محدود جنگ نوټس واخلی او نونګړي امید سرګن کړ چې پاکستان او هند دواړه به د ستراتیژیکي استحکام لپاره په شریکه یو تاګلاره متفق شي. خو په دې خبره افسوس کار کړو چې هند د پاکستان د امن وړاندیز ته جارحانه جواب وایي.
وی بوث ار کنټریز ویچ نیډ ټو سیو ان آرمز اند لوک افټر اور پیپل ویچ ار هو ار پور اند وی نیډ ټو improve our social net, but that cannot happen unless there is peace in the region.
هغوی پاکستان د هند سره د اعتماد سازی لپاره د با مقصد خبرو او د وسلو د زغل د پامه د غرزولو په تګلاره ولاړ دی. پاکستان او هند دواړو لپاره دی چې په وسلو د پیسو لګولو پر ځای په خپل اولسونو دغه پیسې ولګوي. که څه هم پاکستان وار په وار وایي چې د جوهري وسلو په زغل کې شامل نه دي، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پاکستان د هند څخه زیاتې جوهري وسلې لري. د پاکستان په جوهري پروګرام د کتاب مصنف او د دفاعي چارو څېړنکار شاهد رحمان وای پاکستان او هند تیرو سلويختو کلون راهسي د وسلو په زغل کې بوخت دي او دواړو هیوادونو د جوهري وسلې په جوړخ عربونه ډالر خرج کړي دي او پر ځای د دې چې دواړو هیوادونو د جوهري وسلو د جوړولو اوسنۍ کچا په ځای اوساتي، د وسلې په جوړولو د پیسو لګخ اوس هم روان دي. خو وای چې دواړو هیوادونو به دا لړۍ نور جاری ساتل ممکن نه وي. زر یا روستو به دواړو د دې زغل نه اوزي. لکه څنګه چې روس او امریکای په آرمز لیمیټیشن خبرې وکړي او هغه جوړ کڑے وسلہ د خپل مین ز خبرو د لارې تباہ کړه.
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ خرچہ اگر نہ ہو تو عوام کی زندگی جو ہے بہتر ہو جائے گی. یس بالکل بہتر ہو جائے گی. بالکل اسی طرح اگر آپ ٹینک نہ خریدیں، اگر آپ ہوائی جہاز نہ خریدیں، آپ گنز نہ خریدیں تو عوام کی زندگی بہت بہتر ہوگی. لیکن امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا یہ سچویشن فیزیبل ہے یا نہیں. اٹس اے یوٹوپین کانسیپٹ، اس لیے ہمیں صرف وہی کام کرنا ہوگا جو ڈوئیبل ہے.
هغه وای تر سوچ د دې خبرې تعلق دی که په وسلو خرچه نکیږي نو دا پیسې د اولس په جون خکولو لګی دی شي. وای داسې کې دی شي، خو مهم سوال دا دی چې آیا داسې به وشي. دا یو خیالي تصور دی او موږ له هغه کار کول پکار وی چې د کېدو وی. د امنیت په موجوده صورتحال کې داسې کول ممکن نه دی. د پاکستان صدر وای چې د جوهري وسلو نه د پاک نړۍ امکان شته، خو دا حل کې دی شي چې هوادونو د خپل منځ تنازع په هواري متفق شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
د وی او ای ډیوا اوریدونکو، د پاکستان د صدر عارف الوی دغه بیان او پاغي باندې رپورټ تاسو ورده چوي چې هند لګیا دي وسلې اخلي او دغه سیمه ته یو ستراتیژیکی ګواخ هم جوړ شوی دی. په دې باندې به موږ څېړنه اخلو د ډیوا همکار رحمان بونیری صاحب نه چې موږ سره سټوډیو کې موجود دی. بونیری صاحب په خیر علی.
ډیر مهرباني کلندر صاحب.
رحمان بونیری صاحب، دغه د پاکستان صدر عارف الوی لخوا د هند اټمی وسلو په اړه باندې دا چې کوم اندیښنې دي، دا څومره حقیقت پسندانه دي او نړۍ په دې اړه څه وایي؟
پاکستان د ډیر وخت راسي د اولسي حکومتونو مشران چې دی هغه دا دعوی کړی دی چې دی په کم هیواد لپاره او د کم گاونډي لپاره د خپل اټمی وسلې لخوا د خطرې سبب نه جوړیږي او د غواړي چې د دې ځغل نه بهر شي. خو نړیوال رپورټونو تر مخه پاکستان د وسلو اخستونکو په غټو هیوادونو کې یو دی چې د دنیا د مختلف هیوادونو نه اخلي او د چین سره په شراکت باندې هم وسلې جوړوي. بل پاکستان د اټمی وسلو چې کوم فهرست پای کیم دا کې د تیرو سو کال راسي څخه مې نه دی راغلي. بل نړیوال سیلون کې دا هم مینو شروان کلندر صاحب چې د پاکستان اولسي حکومت دغه خواهشات چې دي هغه په دې حق لمانې پوره کېدل لږ مشکل کار، ځکه چې د پاکستان د وسلو جوړولو یا د ګاونډیانو سره په خاص توګه د افغانستان او هندوستان سره کوم تعلقات دي، دا چاره یا دا واک چې دی د اولس نه بلکې د فوج سره وي. فوج دا فیصله کوي، ځکه نو د اولسي حکومت د خواهش کل نه کل نړیوال څلونکو په تنقید کوي یا په نیوکی کوي. بل د پاکستان چې کوم بجټ ته د کال بودیجه ده په کوم د وسلو لپاره او د وسلو د اخستو لپاره د فوج لپاره چې کوم بجټ یې خدل کیږي، اغه هم د پاکستان د آبادی په لحاظ باندې د پاکستان د هندوستان سره تقابلی جزې چې وشي دغه په لحاظ سره ډېر زیات دی. پاکستان او د هندوستان چې کله خبره کیږي د نیوکلیر وسلې نو په کې غټه خبره کشمیر وي، خو د هندوستان یو بل خواته گاونډي هیواد چې د چین دغه سره هم مقابله ده. نو پاکستان دا د ریس کل نه کله نړیوال په دې انداز سره هم ګوري چې در اصل د هندوستان یوازې د پاکستان سره نه، د هند چین سره هم دغه د وسلو په ځغل چې په دې کې شامل دي. خو دواړو ملکونو کې د نړیوالو اخبارونو رپورټونو او سلونکو تر مخه د وسلو ځغل هم شته دی. د روزانه نوی نوی میزایلې هم جوړي دی د نږدې او لری ځای کې وشتو لپاره خپل چې کوم اټمی وړې وسلې دي د هغې جوړولو کارم شروع کړی دی. پورستیو کې په دې باندې نړیوالو ډېر سخته فکرمندي ښکاره کړې وه چې د وړې اټمی وسلې چې کوم دي، کوم چې د میزایل په ذریعه باندې، کوم چې د ډرون په ذریعه باندې، کوم چې د جاز نه گزارېدای شي، د هغې په شمېره کې اضافه راوړي، کوم چې د نړیوال خطر سبب جوړېدای شي.
د اټمی وسلې د دې د ذکر دې باندې هر کال رپورټونه د نړیوالو ادارو لخوا هم راځي. خو کولک زموږ اوریدونکو ته دغه یو عکس ور وړاندې کې رحمان بونیری صاحب چیرې دا وخت په نړۍ کې چا سره سمره سمره وسلې دي پاکستان پکې په کم ځای کې؟
پاکستان په ټول دنیا کې د اټمی وسلو په شمیره کې په شپږم نمبر دی. خو زه د نور نړۍ چې کوم اټمی وسلې دغه شمیرې به تاسو ته وښیم. رشیا یا روس چې دی دغه سره شپږ زره اته سوه پنځوس اټمی وسلې دي. امریکې سره شپږ زره پنځه سوه پنځوس دي. دا دنیا غټ دوه طاقتونه دي چې د دنیا ډېر غټې اټمی وسلې لري. په دریم نمبر باندې نوشروان کلندر صاحب فرانس دی، د فرانس سره درې سوه. دغه شانتې د چاینا سره یا د پاکستان گاونډي هیواد چې کوم چین دی دوه سوه اتیا، او د یونایټیډ کینګډم یعنی برطانیې سره دوه سوه پنځلس وسلې دي. پاکستان سره یو سل پنځه څلوېښت، او د هندوستان سره یو سل پنځه دېرش، او نارت کوریا سره پنځلس. خو اوس ورستی چې کوم رپورټونه دي کوم چې هندوستان کې میډیا زیات چاپ کړی دي، هغې تر مخه د پاکستان د وسلو شمیر چې دی دا د دوه سوه پنځه څلوېښت نه راوړېدلی دی، کوم چې پاکستان په پنځم نمبر راولي. اوس په پاکستان په پنځم نمبر دی یا په شپږم نمبر دی سوال دی. خو غټه مسله دا ده چې د پاکستان آبادی ټوله چې دا هغه دوه سوه میلیونه ده، اوس که د گاونډي هیواد چین سره یا د گاونډي هیواد هندوستان سره موږ تقابلي جایزه اخلو نو یوازې د هندوستان آبادی یو بلین ده. دونه غټ ملک ته یو بلین آبادی ده. بل ہندوستان او چین سره چکر د پاکستان تقابلی جایزه د وسلو اغستل غواړي نو پکې بیا نړیوال څلونکو دي تم ګوري چې په هندوستان کې څومره خلک د غربت دلی کې نه خطر ژوند تیروي. په چین چې دی هغې کې د ترقۍ رفتار څه دی. بل پاکستان په داسې وخت کې د پاکستان د دنیا په پنځم نمبر شپږم نمبر اټمي وسلې لري چې د هغو سره په کور کې په جیب کې یو روپۍ نشته دی چې سواله یو میاشت وروسته پرې خپل بلونه ورکړي. نن د پاکستان هغه نوی حکومت چې دی هغه د آی ایم ایف یعنی نړیوال بینک چې دی د هغو د قرضو اخیستو لپاره د هغو نوي شرایط چې دي هغې منلو ته تیار دي. او پاکستان وایي تر څو پورې چې پاکستان قرض نه یې اخیستی نو پاکستان خپل شرط یا د میاشتې کم رنټ چې دی یا کرای چې دا هغه نشي ورکولی. په داسې حالاتو کې چې په یو هیواد کې د ترقۍ د پرمختګ لپاره او د خپلو اغستل شوو قرضونو د ورکولو لپاره کرای نه وي د هغې سره وینو. بیا البته په دې مقابل کې دغه چې دی هندوستان چې دی پکې د امریکای غټې کمپنۍ چې دي د موټرو کمپنۍ وس انویسټمنټ کې لګیا دي. دغه رنګه پای کې د امریکای چې کوم انټرنیټ یا د آی ټی کمپنۍ دی هغه انویسټمنټ کوي. د اسرائیل پکې انویسټمنټ یا سرمایه‌کاری روانه ده. د سعودي عرب او دغه شان د عرب هیوادونو سرمایه‌کاری او د ایران پکې هم روانه ده. په پاکستان کې هم دغه شان د سرمایه‌کاری یو ډیر غټ پروژه چې دا یا بندوبست چې دغه چین کړی دی او چین د پاکستان گاونډي دوست هیواد دی. کوم چې د سلویر بلین زیات ډالرو منصوبه د چین پاکستان اکنامک کوریډور خو نو شروعان کله در صرف دغه منصوبه هم د پاکستان نوی حکومت چې دی هغه په دې باندې سوالونه راپورته کړي. لہذا په دې لحاظ سره چې کله نړیوال څېړونکو د پاکستان او نورو ملکونو د وسلو جایزه اخلي ناغدي د ګوري چې پاکستان کې اولس چې دی دغه د خوار زیات دی. تعلیم کچه خراب ده. د صحت کچه خراب ده. پاکستان اوور پاپولیټډ دی یعنی د آبادۍ شمېره په ګډه په دې سره بر روانه ده. په دې لحاظ سره پاکستان د نور نړۍ د مقابل کې ډېر زیاتې وسلې لري.
ډېره مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
او سم راځو د یو بل مهم راپور پر لوري. په پاکستان کې وی ځانګړي محکمې حکم کړی چې په فساد ککړ د بخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف بیان دی د هغه په کیس کې ریکارډ کړی شي. خو د مشرف وکیل وایي چې مشرف ناروغ دی او نشي کولای چې حتی د سکایپ له لارې هم محکمې ته خپل بیان وړاندې کړي. نورحال له اسلام آباد نه د ډیوی خبریال پیرولای شادر کوي.
د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمې لپاره جوړ درې کسیز ځانګړي بنچ په یاتخت اسلام آباد کې یو ځل بیا خپل کاروایی پیل کړې ده. خو پخوانی فوزی امیر دغه عدالت ته د حاضرېدو نه انکار دی او نننې اورېدنې په محل د پرویز مشرف وکیل یو ځل بیا دا دریس خپل کړی چې په اماراتو کې میشته پرویز مشرف د زړه په رنځ اخته دی. د پرویز مشرف وکیل عدالت ته دا هم ویلي چې د ده موکل د سکایپ یا د ویډیو لینک د لارې بیان نشي ورکولی او د دې وروستو بیا ځانګړي عدالت پرویز شرف بیان اغستو لپاره دیو عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده او د دغه کیس اوریدنې راتلونکو نومبر میاشتې 14 نیټې پورې ځنډولې ده. دا په داسې محل چې دړوند نه پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه او سیړونکو تور لګوي چې ګنې ملکی عدلیه یوازې د سیاستمدارانو احتساب کوي او دا چې عدلیه د غدارې او مالی ټګو سره تړلې کیسونو کې ککړ پخوانی فوزي جرنیلانو په ضد کاروایو کې چټکتیا نه ښایي. او هم نن اسلام آباد احتساب عدالت کې د پیښې نروستو میڈیا سره خبرو کې د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز گون قائد نواز شریف صدا سے ویلی
اور جس طرح کے مقدمے بنائے گئے ہیں شہباز صاحب پہ اور مجھ پہ وہ ساری دنیا جانتی ہے. آپ جانتے کہ میں اور شاید خاقان عباسی صاحب ہم غداری کا مقدمہ بھگت رہے ہیں, مقدمہ فیس کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ.
دې الزام لګوي چې په عدالتونو کې د دوی خلاف د احتساب او غداري په تور بی بنیاد مقدمه درج کړی شوې دي. او د نواز شریف په خبره پدې هر څوک پوهیږي چې دا د دوی په ضد انتقامی کاروایی ده. نواز شریف زیاته کړی چې د دې باوجود دی پخپل او د دغه ګوند سره تړاو لرونکي بل یو پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی د عدالتونو ته حاضرېږي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاید خاقان عباسی په ضد د غدارې مقدمې چلولو په اړه درخواست اورېدنه لاهور های کورټ کې دوام لري. دغه درخواست تر مخه نواز شریف د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره مرکه کې پاکستان کې هند مخالفه تندره وډلو د فعالیتونو پخلی کړی و او د نواز شریف دغه بیان د ملکی سلامتیا په ضد دی. او بیا په دې معامله باندې سویلین او فوجي چارواکو باندې ګډ ملي سلامتیا کمیټه بیان لنجمنه کولو سره خاقان عباسی هم د ملکی سلامتیا په ضد ګام پورته کړی و او هم دغه سیر نواز شریف کال 2013 کې د خپل واکمنۍ په محل په هیواد کې بیړني حالت د نفاذ په تور پرویز مشرف په ضد غدارې مقدمې چلولو اعلان کړی و او د دې لپاره د اغه حکومت یو درې کسیزه ځانګړی عدالت هم جوړ کړی و او دا لومبي ځلو چې د هیواد یو پخوانی فوزي امیر د غدارې مقدمې سره مخ شوی و. خو د پرویز مشرف لخوا د ملک څخه بهر تلو له کبله دغه قضیه د تیرو دریو کالونو نه فیصله کیږي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږ یې. په پاکستان کې پرون زمینی ټاکنې ترسره شوې دي او د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی شمیرو تر مخه د تحریک انصاف په یولسو کې د قومي اسمبلی کې سلور چوکې ګټلې دي. مسلم لیگ نواز شریف ډلې هم سلور ګټلې دي او دغه شان مسلم لیگ کاف ډلې چې کوم د چودر شجاع ډلې راغي دوه ګټلې دي او ورسره متحده مجلس عمل چې کوم دی هغه یو چوکې ګټلې ده. دې نه علاوه د خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان کې هم چې کوم نتیجې هغه مخ ته راغلي دي. خیبر پختونخوا کې په نه صوبایي سملو باندې چې کوم الیکشن شوی دی، د الیکشن کمیشن د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه چې کوم تحریک انصاف دی هغې شپږ د صوبایي اسمبلی سیټونه ګټلې دي او مسلم لیگ نواز شریف یوه چوکۍ ګټلې، دغه شان عوامي نیشنل ګوند هم دوه ګټلې دي. دغه شان په پنجاب کې هم نتیجې مخې ته راغلې دي او په پنجاب کې تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی 1500 ګټلې دي او مسلم لیگ نواز شریف ډلې شپږ او چې کوم آزاد امیدواران دي هغه دوه کامیاب شوي دي. په سند اسمبلی کې هم چې کوم دوه صوبایي اسمبلیو لپاره کوم الیکشن شوی دی هغه دواړه پیپلز ګوند ګټلې دي او په بلوچستان کې په دوه صوبایي اسمبلیو باندې کوم الیکشن و په هغه کې په یو باندې نتیجه راغلی او په هغه باندې آزاد تن کامیاب شوی دی. نو دغه په اړه باندې هم چې کوم وروستی رپورټ دی هغه به لرو. ریاض حسین یو رپورټ په مونږ لرو چې خیبر پختونخوا کې څه صورت حال دی. نو مونږ به د ریاض حسین رپورټ هم مونږ سره شته. بهرحال خو دغه چې کوم ما تاسو ته شمیرې وې، دغه شمیرې چې کوم دی د هغه رپورټ برخه ده. زمونږ سره اوسې د خبرونې روانې دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وی او ای ډیوا اوریدونکو د خبرونه روان دي. یو ځل بیا په امره ګرځو د اهم خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان ولسمشر یا صدر عارف علوی وایي د هندوستان لخوا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هلو ځلو په جنوبي اسیا کې ستراتیژیکي ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی.
Our countries which need to save on arms and look after our people which are who are poor.
اپا ترکی استنبول کې د بې درکه شوی خبریال جمال خاشقجی په سر د امریکا او سعودي عرب ترمنځ اړیکه د خرابېدو په لور دی او بلخوا د ترکی او صدر طیب اردوان او سعودي باجا سلمان ترمنځ په ټلیفون د بې درکه خبریال د لټون په سر خبرې شوې.
خاشقجی د سعودي په بادشاهت او نظام نیوکه کولی نوموړي یو وخت په افغانستان کې هم د خبریال په توګه کار کړی.
او نن د پاکستان په خبر پختونخوا صوبه کې د شر یا می زلزله ناروغي پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوې ده.
د ځان سره نه هله کوم شمن خپل ټارګټ هغه سیدی چې 13 اکتوبر نو والا تر 20 اکتوبر په دې دوران کې د ټول ماشومان واکسینټ کو.
او څه وخت د خبرونو تفصیل ده.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي د هندوستان لخوا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هلو ځلو په جنوبي اسیا کې ستراتیژیک ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي په اسلام آباد کې د اټومي وسلو د نخ پرابي په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل ځینې هیوادونه هندوستان ته د اټومي ټکنالوژۍ پرمختللې وسلې ورکوي چې له امله یې د اټومي وسلو د مخنیوي هڅې ټکنۍ کېږي. د پخکاره د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو اشاره یې امریکا ته وچې په دې وروستیو کې له هندوستان سره یو اټومي تړون لاسلیک کړی دی.
د پاکستان په اخوانی پوزي جنرال پرویز مشرف په ضد د خصوصي عدالت درې کسیزه بینچ یو ځل بیا اورونه پیل کړې ده او په دې لړ کې عدالت امر کړی دی چې عدالتي کمیشن به د بیان ریکارډ د جنرال مشرف وکیل عدالت ته پر لپسې وایي چې د صحت خنه دی. په دې وجه مشرف عدالت ته هم نشي حاضرېده او د ویډیو لینک د لارې هم خپل بیان نشي ریکارډ کولی.
نن د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د شر یا میز از ناروغي پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. ټاکل شوی دی چې د دغه 12 ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 900 ماشومان ته د شر ضد واکسین ورکړل شي.
د جنوبي وزیرستان مشرانو د یو جرګې د لارې غوښتنه کړې چې تیر کال په سیمه کې د ویجاړ شو کورونو ودرول شوی سروې دی بیرته په ځای کړی شي. د پاکستان حکومت وایي په پوځي عملیاتو کې یوازې په جنوبي وزیرستان کې 50,000 کورونه ویجاړ شوي.
د سوریه او اردن ترمنځ مهمه پوله له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره نن د ګولیا دوشنبه پورس پرانستل شو. د نصیب په نامه د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه پوله په سیمه کې د ځمکنۍ سوداګرۍ لپاره ډیره مهمه ده. د بشار الاسد مخالفو یاغیانو دغه پوله په 2015 کال کې نیولې وه خو حکومتي ځواکونو یا د سیمه په جولای کې بیرته ونیوله. دې ته ورته د سوریه او د اسرایلو تر ولکې لاندې د جولان د غونډیو ترمنځ بله پوله هم نن د ګولیا دوشنبه پورس پرانستل شوه.
ترکی او سعودي عرب د بے درک شوی سعودي خبريال جمال خاشقجي د درک لګول لپاره د ګډ ډلې جوړول په سر خبرې تر کړې دي. خبريال خاشقجي د روان میاشتې د اکتوبر 2 نیټه راځي په استنبول کې د سعودي کونسلګری څخه غیب شوی دی.
په امریکا کې د چین سفیر وایي د پیکینګ پر ضد د ترامپ د ادارې لخوا په ټاکنو کې د لاسوهنې په ګډون زیاتره لګول شوي تورونه بې بنسټه دي. کو تیانکې د اتوار یکشنبې په ورځ فاکس نیوز ته وویل د چین د بهرني سیاست له بنسټیزو اصولو څخه یو دا هم دي چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د وړاندې وویل موږ په دې دریز باندې کلک ولاړ یو او په دې برخه کې ښه ریکارډ لرو.
د سویل کوریا او شمالي کوریا ترمنځ د لوزنامې عملي کولو لپاره د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د تازه خبرو اترو وروسته د سویلي کوریا صدر مون جے ان په نړیوالو ورورولې غږ کړی دی. نیوکلیر وسلو ختمولو لپاره د روانو هڅو په سر دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته انعام ورکړی شي خو نړیواله ورورولې په دې باندې اوس هم اندېښنې لري چې آیا شمالي کوریا مشر به وطن غیر اټمی وصول وړخ ته بوزي او کنه.
د فرانسې چارواکي وایي تازه سیلابونو په دغه هیواد کې لږ تر لږه 6 کسان مړه کړي دي. ایلین تریون وایي د 2 میاشتو بارانونو اوبه په 100 ساعتونو کې راپورته شوې چې لامل یې ځینې خلک د خپلو کورونو بامونو ته وختل تر هغه چې بیا د هلیکوپټرو لخوا وژغورل شول. هغه زیاته کړه خرابې هوا د دوی د ژغورلو کارونه له خندونو سره مخ کړي دي. د فرانسې خبری رسنۍ وایي د اډي په سین کې د اوبو اندازه دومره زیاته شوې چې په تیرو سلو کلونو کې ساري نه لیدل کیږي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او کوربدانې ملینا ټرمپ نن د ګل په ورځ د فلوریډا او شاوخوا هغه سیمو سفر کوي چېرته چې د مایکل په نامه سمندري طوفان پا په لوی کچه زیانونه اړولې.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کېدای شي د دفاع وزیر جیم ماتیس بل لوړ پوړی حکومتي چارواکی وي چې خپله دنده پرېږدي. ماتیس چې د امریکا د پوځ مشري کوي په ګڼو مسلو کې د ترامپ او د ترامپ د ادارې د چارواکو له دریځ سره بیل دریځ لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو له ملتیا مو یوه نړۍ مننه. بیا هم راځو د راپورونو پر لور. نن د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د شر یمی زلز د ناروغۍ پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی چې په دغه کمپاین کې به 900,000 ماشومانو ته د شر ضد واکسین ورکړل شي. په دې اړه د ډیوی خبریال اورنګزیب له ډاکټر افتخار علي سره یو مرکه کړي.
ټول هیواد کې چې د شری چې د ویکسینیشن یو کمپاین شروع شوی دی نو پای کې قبایلی اضلاع چې دی هغه هم شامل دي. په قبایلی اضلاع کې د 9 میاشتې نه ولا تر 15 کال پورې ماشومان به چې دی د مونږ ویکسینیټ کوو. په دې کې مونږ اندازه 900,000 ماشومان خپل ټارګټ هغه سي دي چې دغه لپاره مونږ 250 ټیمه اندازه تن چې دی ټاکلې دي چې دا ماشومان به مونږ انشاء الله د 15 اکتوبر نه ولا تر 20 اکتوبر په دې دوران کې دا ټول ماشومان ویکسینیټ کوو.
ډاکټر صاحب زموږ اوریدونکو دا هم وایي چې طریقه کار به صحیح څنګه چې د پولیو ویکسین یا کترې تاسو کور په کور ورکوي آیا د شرې پر ضد چې کوم د ویکسینیشن دی دا به هم داسې کېږي ډور ټو ډور وایي؟
نه 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 د شرې ویکسین چې دی دا ډور ټو ډور نه دی. دا مونږ څومره چې انجکټیبل دی یا ټیکی دی هغه دروازه په دروازه نه شو لګولی. دا به چې زموږ کوم سرکاري هسپتالونه په هغه کې بلګي د هغه نه علاوه چې په یو کلی کې یو خاص ټاکلې ځای مونږ یې چې پای کې سکول شو جماعت شو یا یو اجره شو هم په دغه اجره کې بچی دی دا کسان ورځي او دوه کسه به دغه سره سوشل موبلایزر دي چې په دروازه په دروازه ټکې او ماشومان به دی اجره تر اولی ان یعنی دا حجره ویکسینیشن دی دروازه په دروازه نه دی.
ډاکټر افتخار صاحب دا هم وایي چې شر څومره خطرناک مرض دی او ولې والدینو تباکار دی چې د دې مخنیوي د ویکسینیشن وکړي خپل ماشومان ته؟
شر چې دی دا یو بیماری ده چې د وایرس نه لګي په دې کې ډېره تیزه تبه وي او دا تبه نه علاوه ماشوم چې دی ټول وجود باندې ریشز راشي خپل په خشي سترګې خراب شي نمونیا شي ورته دستونه شي ورته ایون د ماشوم مرګ راځي. نو داسې څومره بیماریانې چې هغه انفیکشن بیماریانې د ماشوم مرګ ته راځي هغه موږ په خپل ویکسین پریونټیبل ډیزیز کې دا کړی دي. نن سبا په قبایلی سیمه کې ګزړه ډټا موږ وګورو نو د شری ډیر فقط دا د چونکی دا اکیوټ کمیونیکیبل دی د یو ماشوم نه بل ماشوم ته ډیر تیز دی. نو موږ ټول مور فلر ته دا خاص کو چې خاص کر د تیزو کل پر ماشومان ته خامخا د شری ټیکو لګي.
او ډاکټر صاحب دا هم وایي چې څنګه اکثر والدین لکه چې تاسو ورته ریفیوزل وایي چې انکار کوي نو آیا په دې شریک هم داسې ستاسو ته ملري چې داسې کیسز مخه تراتلی شي او کچره داسې کیږي نو دای مخنیوي به څنګه کوي تاسو؟
زمونږ چې څنګه مخکې په 2014-15 کې په قبایلی سیمه کې د شری ټیکی د غشیو یا روټین کې دغه څومره ټیکی دي نو ماشاءالله اوس پورې زمونږ سره په قبایلی سیمه کې د شری ټکو یا د روټین ویکسینیشن ریفیوزل نه انکار شي. خو بیا هم کو الله دې نکي کو دې دا کې ساسو کو ریکارډ هم شي نو زمونږه د پولیو په شان دې پرې د غنه دا چیرې مونږ یا د پولیټیکل جن دې د سی په واسطه چې دې هغه یا جیل کې چې یا دا کو دلته طریقه کار دا دې چې هغه به مور او پلار مونږ قانې کو چې په هر وسه په هر دغه باندې هغه قانې شي چې دا دې مشون ته ګټه ور کوي او هغه ته مونږ ویکسینیشن دې.
ډیر مننه ډاکټر افتخار علي صاحب وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کولو.
آباد اوسې.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونو ته غوږ یو د سعودي خبريال جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه نیټه به درک دی او دغه پاړه باندې ورسته چې کوم معلومات ترکی شریک کړي د امریکا سره د هغه تر مخه داسې لګي چې کنه د سعودي کونسلګری کې په استنبول کې وجل شوې ده. دغه په سر د امریکا او د سعودي ترمنځ اړیکې هم خرابېدو په لور دی او د ترکی او د سعودي عرب مشرانو په دې اړه په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. عدنان رشید په د وایس اف امریکا یو رپورټ را سره شریک کوي.
د سعودي او ترکی په لټون کې به نن د ګل په ورځ په ګډه په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ معاینه کوي چې د سعودي بې درک شوي خبریال جمال خاشقجي په اړه پلټنې وکړي. د دواړو هیوادونو سرکاري خبري ایجنسو ویلي چې د ترکی صدر طیب اردوان او سعودي بادشاه سلمان د اتوار په شپه ټلیفون باندې خبرې کړې دي. یاد دی وی چې ترکی امکان سرګن کړي چې د اکتوبر په 2مه د سعودي خبريال جمال خاشقجي په استنبول کې په سعودي قونسلګرۍ کې وجل شوي، خو سعودي عرب دغه تورونه بې بنیاده بلي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلی وو د خبريال جمال خاشقجي د بې درکۍ په اړه هیڅ چا ته پته نشته چې اصل کې شوي څه دي. خو ښاغلي ټرمپ ویلی وو که سعودي عرب حکومت د خاشقجي د وجنې امر کړی وي نو دا به ښه خبره نه وي او دا به یو خراب روایت وي. صدر ټرمپ د سعودي عرب پر ضد د سخت ګامونو او بندیزونو ګواښ هم کړی وو، خو سعودي عرب یې په غبرګون کې ویلي چې د بندیزونو په بدل کې به سخت اقتصادي ځواب ورکوي. د صدر ټرمپ د ګواښ وروسته د سعودي عرب د ونډو بازار هم 1% راټیټ شوی دی. روانه میاشت سعودي عرب کې د سرمایه کاری لپاره غونډه رابلل شوې ده، خو د جمال خاشقجي د بې درکۍ وروسته یو شمیر نړیوال کاروباریانو دغه غونډې ته د تګ نه انکار کړی دی. البته صدر ټرمپ د هغه وړاندیزونو مخالفت کوي چې وای امریکا دی د سعودي عرب سره د 110 بلین ډالر وسلو خرڅولو معاهده ختم کړي. د صدر ټرمپ په فکر دغه معاهده ختمول به د امریکا دفاعي صنعت ته نقصان ورسوي. د امریکا پارلماني غړو هم د سعودي پر ضد سخت ګامونه ګواښ کړی، خو جرمني، فرانس او برتانیا د بې درکه خبريال په اړه د کره پلټنو غوښتنه کړې وه. پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ګل په ورځ یو سوال په ځواب کې د ترکی او سعودي ګډ پلټنو په اړه خوشبيني ښکاره کړي او وای د پلټنو انتظار پکار دی. د سعودي عرب رسپانی اوکاس د ګل پورس لیکلي زمنګ د صبر امتحان ما اخلي. هم دغه شان د سعودي غزټ لیکلي ان اف اس ان اف بس ډیر او شوا. خو بل طرف ته د ترکی یو رسپانی ادعا کوي چې ترکی چارواکو د سعودي خبريال په استنبول کې په کونسلګری کې په غبانې تشدد او د وجنې په اړه ریکارډینګ هم ترلاسه کړی دی. خبریال جمال خاشقجي د سعودي قامي اخباراتو ترڅنګ به د امریکي واشنگتن پوسټ لپاره هم کار کولو او د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان باندې به سختې نیوکې کولې، خو نوموړی د تیر یو کال راسي امریکې ته جلا وطن شوی وو.
قدرمنو اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ټی وی ته غوږ یاستئ. او اوس هم په یو بل راپور کې راغلی دی چې د مسعودو قبیلې مشرانو جرګه کړې ده او دوی ترسره شوې سروې نیمګړې ګڼلې ده. دوی وایي چې دوی په سیمو کې تر 500 زیات کورونه ویجاړ شوي دي، ولی سروې په سمه توګه نه ده شوې او باید بیا له سره سروې وشي. ورته اندېښنې او شکایتونه د لکورمینه او له باجوړونه هم رسیدلې دي. عدنان بیټانی پرې دا راپور چمتو کړی.
په جنوبی وزیرستان کې د بدامنۍ او پوځي عملیات له امله د وران شوي کورونو سروې پیل کړی شوی وه او تیر کال بیا په څلورم پړاو کې دا سروې ودرول شوې ده. په قبایلي سیمو کې د آفتونو په وخت د انتظام د ادارې ایف ډی ایم شمیرو تر مخه په سیمه کې ترسره شوي سروې کې معلومه شوې چې یوازې په جنوبی وزیرستان کې نږدې تر 500 نه زیات کورونه بیخي ویجل شوي او ځینې پکې نیم وران شوي دي. د انتظامیه چارواکو په خبره په دغه شمیره کې نږدې د 28,000 کورنیو پخلی شوی او اغېزمنو کورنیو ته مالی مرستې ورکړې شوې او ځینې ته ورکړې کیږي. د روان کال په سر کې د ډیره اسماعیل خان ډیویژن کمشنر د دفتر څخه جاری شوی یو اعلامیه کې د جنوبی وزیرستان د ویجاړو کورونو سروې ځنډول شوی وه او ویل شوي وو چې په سروې کې د ورانه شو څخه زیات کورونه شمار کړی شوي دي. خو د جنوبی وزیرستان د مسعود قبیلې مشرانو یوه جرګه کړې او ویلي دغه سروې د بیرته په ځای کړی شي، ځکه چې د سیمې خلک ترهګرۍ او پوځي عملیاتو څخه سخت اغېزمن شوي دي. د جرګې یوه غړي بزر جمیل جرګې ته په خبرو کې ویلي په دنیا کې چرته هم داسې ظلم نه دی شوی څومره چې په جنوبی وزیرستان کې شوی دی. هغه جرګه ته ویلي لس کړ د سیمې خلکو د کډوالې ژوند تیر کړو او چې بیرته خپلو علاقو ته ستانه شوه نو کورونه واړه د نقشې څخه هم لرې کړې شوې دي او په سیمه کې نه کورونه او نه د کورونو سامان پاتې شوی و. هغه جرګې ته د وینا پر مهال زیاته کړه دغه کورونه چې په کروڑو روپۍ بیرته نه جوړیږي هغه په خپل ځای خو حکومت سي لږ ډېرې پیسې حکومت دوی ته ورکولې هغه هم لا بندې کړې شوې دي. نوموړي ویلي حکومت د نور دغه جنګ ځپلي خلک نه ځوروي او نه دوی په احتجاجونو مجبوره وي.
دار بدار خور و گردد سر میں دور کے ساتھ میر سارا دس زندگی سے تاریخ شوق سے چھ پخپل عوام کی ظلم استبداد میر سارا حکومت وکم پر تاریخ سے نہ ملائی جی مثال دا میں درتا اپیل لائی دا نن چی کی مجلس روشت لے دا صرف خالص دے سر پر بنیاد بند دے زمے دا فیصلہ دو دا حکام تھا چھ چا سر میں شگی دی خدای دا کچھ ذریعہ کڑی فوراً دا ورتا جاری شی چھ چا نہ دی سوی آتا دا فوراً مشتا ٹیم رو بلا ٹھیک مشتا سب ہونے کی دے وے میلے پسار چکی میں حکومت تھا میلا شے غادی خدا خبر دہ چورا چورا کری پی چاہتا یو لاکھ پہ تو رکھائی چاہتا چالور لکھا رکھائی تو ہم ساری دی زیادہ کرن
د جرګې یو بل غړي شرپاو اډوکیټ ډیوا سره حال تیرولو پر مهال وویل کله دوی ته غوښتې ونه منل شوې چې په سیمه کې بیرته سروې په ځای کړې شي نو دوی به اسلام آباد او بنیګال ته احتجاج کوي.
هغه شی و تل زر او وسو درې بون چالويش چې اپریشن راینی جا 2009 دوران څومره مل تبا شوې وي هغه مل متعلق آغا کمشنر ډر اسماعیل خان وقایده آرډر کړی دی یا کینسل کړی دی چونکې په څلور لکه هیڅ نه کیږي خو بهرحال د ډېر غریب کور په چالیږي نو میر دا مطالبه وکړه چې په پوره من او په خپل طریقه د میر مطالبه د حال شي کچیر اکشن نه وخلی بیا میر د درې مسجد د فیصله وکړه چان قریب وي ان شاء الله عمران خان پرایم منیسټر وزیرستان ته امن مارچ کړای وو میر د وزیرستان ته بنګال ته امن مارچ کوي.
د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دل نواز وزیر وویل په سیمه کې د وران شوی کورونو سروې او درول شوی نه ده بلکې د کمیټې په وړاندې به دا مسله ژدوي او د حکومت د پریکړې سره به دا مخ په وړاندې بوزي. هغه ویلي سروې او درول شوی نه ده سمه سروې په خپل ځای وي یوازې غلطه سروې به درول کیږي او نور به په خپل طریقه مخ په وړاندې بوتلې شي.
ایجنسی سٹیرنگ کمیٹی چی دی آگے بند آگے تمیز بیاج دی پراپر چکیم دا گورنمنٹ طریقہ کار دے اگر پراسیس پہ کی نو دا کچیر تو داس نمنا سروے پر کمیاز کی شوی وی چا حالات اوی صرف آ کینسل کیجی نرا چکیم ٹھیک سروے وی او بالکل نہ کینسل کیجی سٹیرنگ کمیٹی پہ وشی آگا کی کچیر تو سغل تے کی میں کی روا تے یا مطلب دے غلط شوی وی نو صرف آگر جی نرا ٹوٹل سروے نہ ریجیکٹ کیجی.
یار دی ویچی پاکستانی حکومت دا یو پورا ورن شوی کور لپاره 4 لک روپے او نیم ورن شوی کور لپاره 1,75,000 روپے زنګڑی کھڑی دی. د جنوبی وزیرستان څخه په کال 2009 هم کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله په لکاوش میرا سیمایزو خلکو کډې کړې وې. اف ډی ایم ای دفعه لري چې د جنوبی وزیرستان نه کډوال شوي ټول کډوالې بیرته خپلو سیمو کې په ځای کړي او دا عمل تیر کال سرته رسولی شوی دی. د سیمې خلک وایي اوس هم په علاقه کې د امنیت خطرې موجود دي خو ډیر خلک هلته د ژوند تیرولو لپاره کورونه نه لري. باید د دوی د سر سوري او بنیادي اسانتیاو باندې غور وشي. عدنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د خیبر جنسی ملاګور او ترګزی کامونو یو جرګه کړې د ویلې دي چې ورسک ډیم جوړ شي او د هغې چې کوم مراتو هغه هم کامونو ته نور کړی کیږي او په دې کې چې دې کوم زیانونه شو هغه ورته هم نه دي پوره کړی شوی. ابراهیم شینواری په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع په ملاګورو علاقه کې شوې لویه جرګه کې د ملاګورو او ترګزی کامونو ګڼ شمېر کامي او سیاسي مشرانو ګډون درلود. د دواړو کامونو مشرانو د پاکستان مرکزی حکومت او د بجلی او د اوبو ادارې وابډانه کلکه غوښتنه وکړه چې هغوی سره د ورسک ډیم جوړېدو په وخت چې کومه لوزنامه شوې د هغې په رڼا کې دی ورل دغه ډیم نه په تیرو شپېتو کالونو کې ترلاسه شوې مالي ګټو کې خپله برخه یا رالټي ورکړی شي. د مومندو په ترګزی او د خیبر په ملاګوري علاقو کې دی د بجلی رسد برابری کولو ترڅنګ دغه تل لوډ شیډنګ ختم کړی شي او ورسره د پورسک ډیم کې اهل ځای اوسیدونکو لپاره نوکری هم ورکړی شي. د جرګې په پای کې د وایس اف امریکا ډیو سره د خپل مرکې په محل د ملاګوري کم یو مشر صوبیدار سبزلی اوویل چې د ورسک ډیم سره بیخي په خوا کې اوسیدو باوجود نه خو د هغوی په علاقه کې بجلی شته او نه د جخاکو به او نه ځوانانو له دغه تل نوکری ورکړی شوی. دغه جرګې په استازیتوب صوبیدار سبزلی ګواښ ورکړو چې که د هغوی دغه غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به په پېښور او اسلام آباد کې د احتجاجونو یوه لړۍ پیل کړي. د ورسک ډیم پر رایلټې د خپل حق په حق له د مومندو ترکزۍ او د خیبر ملاګوري کامی مشران د ډېرې مودې راهیسې دعوه ګیر دي او دوی بیا بیا دا دعوه کوي چې د هغه وخت مرکزي حکومت دوی سره یوه لیکلې لوزنامه هم کړې وه خو تر اوسه دغه کامی مشرانو داسې کوم لیکلی سند مخې ته نه دی راوړی. نو اوس پوښتنه کولی شي چې آیا دغسې کومه لوزنامه شته هم او که څنګه. د دغې په هکله چې د ترکزۍ کامی یو مشر ګلنواز مومند نه وپوښتل شو نو هغه وویل دا ونی ورده چې د ورسک ډیم د ملکیت په اړه د پیښور خلیل مومند او د ملاګورو او ترکزی مومندو ترمنځ هم د یو اوږدې مودې راهیسې جنجال وو خو اوس د حکومتي اسنادو نه ثابته شوې چې دغه ډیم د دغه درې وړو کامونو په مشترکه ملکیت ځمکه د پدریا کابل جوړ کړی شوی او دغه کامونو مشران دعوه کوي چې حکومت د ډیم پر رایلټۍ کې 50% برخه ترکزی مومندو له 30% ملاګورو له او باقي 10% برخه خلیل مومند کام له د ورکولو ژمنه کړې وه. د کومې په حق له چې ویل کېږي چې د خلیل مومند کام خپل دغه برخه په صوبه کې د عوامي نشلګون او پیپلز ګون ګډ حکومت په وخت کې د مرکزی حکومت ته ترلاسه کړي و خو په حکومتي کچه د دغه ګټه ترلاسه کېدو کوم رسمي سند مخې ته نه دی راغلی. په ملاګورو کې شوې دغه جرګه کې وټاکل شو چې د خپل راتلونکي تګلیارې ټاکنې د پاره به ډیر ځل یو بل دغه سي غونډه رابللی شي کومه به چې حکومت د خپل غوښتنو منلو په اړه یو حتمی نیټه ورکوي او د خپل غوښتنو نه ترسره کېدو نه پس به احتجاجونه شروع کولای شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای د دې صوبې اټکلی بودجه د حق پیسو پر اړه لري چې دوی د فدرالي حکومت څخه ترلاسه کوي ځکه هغوی اوس په مالی بحران کې دي. دا هم ویل چې تیر بودجه 603 بلیونه و خو دوی یوازې 493 بلیونه ترلاسه کړي دي، یعنی 110 بلیونه پکې پیسې کمې وي. حمیدالله پری دا راپور چمتو کړی.
د پښتونخوا د کال 2018-19 د بجټ ټول اندازه 625 بلین روپۍ لګول شوې ده خو وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وویل په دې کې 13 بلین روپۍ اضافي دي او د کال د پاره د صوبې ټول اخراجات شپږ سوا اتلس بلین روپے اندازه شوی دی. دې کې سلور سوا دو کم سلویخ ارب روپے د حکومت د خپلو خرچو او یو سل اتیا بلین روپے د پرمختیایي چارو د پاره دی.
ملکی موجودہ معاشی صورتحال، آئی ایم ایف کے ساتھ جاری مذاکرات اور وزیر اعظم اور وفاقی وزیر خزانہ کی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سال 30 ارب کا اضافی یا سرپلس بجٹ پیش کر رہے ہیں. ہماری کل متوقع آمدن 648 ارب روپے ہے، جبکہ اخراجات کا تخمینہ 618 ارب روپے ہے.
خود کال با صبح یواز 292 پروجے یا ترقیاتی کارونه کوي او د پرمختیا زیات پیسې با زیاتره په 1155 دوران دینا پیل شو منصوبو باندې لگی. په دې کې با په تعلیم 22 بلین روپے، په صحت 12 بلین روپے، امن و امان، پولیس، محکمہ داخلہ، جیلونه او د قانون په وزارت با 3.5 بلین روپے ټول پټول لگی او دغه رنگ د مقامی حکومتونو د پاره ټول یو کم 1.5 بلین روپے ځان لدی. په زراعت او د میانو په صنعت او بخار او توانایي په پروژو با په شریکه ټول 2.5 بلین روپے لگی. د عامو سړکونو جوړولو د پاره 1.5 بلین روپے اخودل شوی دی. حکومت دا وکړي چې په بجټ کې په صوبایي ولس کم نوې مالیه نه لګولې.
اس بجٹ میں ہم کسی ایک ٹیکس میں بھی اضافہ نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنے شہریوں اور صوبے کے کاروباری طبقے سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیکسز اور دیگر واجبات ادا کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آمدن میں اضافہ ہماری حکومت کی اور میری بحیثیت ایک وزیر خزانہ سب سے اہم ترجیح ہوگی.
په بجټ د اپوزیشن ګوندونو د نارو په میس کې وړاندې کړل شو. دوی چغې واخلي پی ٹی آئی آئی، مہنگائی آئی، حلائی حکومت او بالائی حکومت. وروستو د بلدیاتو پخوانی وزیر عنایت الله ډیونی وسته وویل،
ما ته داسې د الفاظو هیر پیر ښکاري ځکه چې یو طرف ته دی او دوی په دې خبرو کې بجټ سپیچ کې تضاد مو وزیر خزانه سے وایي چې یاره موږ سره سپیس نشته دی او بیا وایي چې موږ 30 ارب روپۍ را سره سرپلس دي. داسې که سرپلس وي خدای دې به کې بیا 100 ارب روپۍ چې تکم ویلي هغه دې په بجټ کې در ریفلیکټ کړی وي، ځکه خو زموږ حق دی او زما دا خیال دی چې هغه روایتي بجټ دی، د سټیټس کو بجټ دی او داسې څه نوې منصوبه پکې نشته. که څه پروجیکټ پکې خدای شوی دی نو هغه هم داسې انقلابي پروجیکټ نه دی. هغه یا ایم این ایس خپل زور اور شه، ایم پی ایس صاحب، منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب زور اور شه خپل خپل حقوق یې خلی. هغه د پرم څه کرایټیریا او څه نشته، څه پالیسی نشته چې هغه مطابق ایکویټیبل ډیسټریبیوشن کړی داسې د انصاف او د عدل په بنیاد باندې.
د ټولنې د ودې او خصمانې، د زنانو د ترقۍ، د آبادۍ د بهبود، زکات او اوقاف محکمولو په شریکه 14 بلین روپۍ په بجټ کې ایښودل شوي دي. خو د پښتونخوا سره د شریکو قبایلي سیمو دپاره ځکه ځانګړې پنګه نه دی ایښودل شوي چې دلته وړاندې مرکزي حکومت خپل بجټ ایښودی دی. د مالیاتو وزیر وویل قبایلي سیمه کې به صحت سهولت انصاف کارډ ورکولی شي. د دې ترڅنګ د پی ټی آی د وړمبنو 10 ورځو د پلان عملي کولو دپاره 2 بلین روپۍ او ځوانانو ته د قرضو ورکولو دپاره 15 بلین روپۍ هم بیل کړي شوی دی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، وی او ډیو نیوز، پېښور.
اگر چې د پاکستان او افغانستان په چمن پوله باندې پاکستان وایي چې دغه پوله اوس خلاص کړی دی، خو افغانستان خواته تاجران وایي چې یو شمیر د دې د مالونو گاډي اوس هم اخوان پرې خودل کیږي. تفصیلی رپورت په نعمت سرحدی اکمل روان راکوي.
د افغانستان په سویل کې افغان سوداګر وایي د یکشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د جګړې یا د شخړې لاره منځته کېدو وروسته نن د دوشنبه په ورځ هم د چمن لاره د تجارتي مالونو د لیک درالیک پر وړاندې تړلې پاتې ده. تیره ورځ د سپین بولدک او خورابک ولسوالیو ترمنځ د سرو څهانو په سیمه کې د اغزن تار د غځېدو د مخنیوي په غبرګون کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه رامنځته شوه چې تر ماښامه یې دوام وکړ. افغان سوداګر حیات الله حکیار له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلي، د چمن تجارتي لارې له تړل کېدو سره دا مهال دواړو خواوو ته په تجارتي مالونو بار لسګونه موټر ولاړ دي او د تګ اجازه نه ورکول کېږي.
هغه مخمانه پر مخ باندې مخمانه لاره تړلې ده، هیڅ شی څنګه ورتګ نه کوي او ټول مالونه هم دې خواته بند پاتې دي، ما خواته بند بند پاتې دي. مګر یو خالي صرف پیدل خلک څنګه ورتګ کوي، نور ټول کوم تجارتي سامانونه چې دي ټول بند پاتې دي. په تجارتي لیول د پرون د صدر و ساعت پورې چې درته هم په میلیونونو افغانۍ و دې خواته هم زیان نه کېدل دي، اخواته هم زیان نه کېدل دي. موږ تجارانو ته ډېر زیان نه کېدل دي چې بند پاتې.
په سویل کې افغان سوداګر هکیار دی پاکستان او افغانستان له حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې تجارت له سیاست وژغوري او د پولي دواړو غاړو تجارانو ته د مالی زیانونو د رسیدو پر ځای دی د هغوی د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي. حکمل صدات وی او ای ډیوا افغانستان.
The Washington